پاکستان کې د سپریم کورټ د پریکړې پس الیکشن کمیشن نن د پنجاب اسمبلی د پاره د انتخاباتو نوې شیډول یا مهالویش د سپریم کورټ د فیصلې مطابق نوې کړه او د پنجاب د انتخاباتو ورځې د می 14 اعلان کړه. بل پلو د سپریم کورټ پریکړې ته غبرګونونو زور اخیستی او مریم نواز هم په عدالتي نظام ټکونه کړي دي. د تور خم سرحدي دروازې سره نږدې د یو نوي ټرمینل د جوړېدو د ځمکې پر سر د ځایي خلکو شکایتونه روان دي، مګر حکومت وایي هر څه سم مخې ته ځي. بل اړخ ته د چمن په سرحدي لاره باندې تاجرانو ته د ای فارمونو موده غځول شوی چې تاجرانو دا ګام غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما اندېښنه څرګنده کړې چې طالبانو د دوی د مرستندوی دفتر ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړي دي. دا د ښځو په کار او آزادۍ باندې د طالبانو یو نوی محدودیت دی. او د امریکا پخوانی صدر ډونالد ترامپ په ځان باندې لګیدلی 14 تورونه رد کړي دي. ترامپ عدالت ته د تلو وروسته په حکومتي وکیلانو ټکونه کړي او دعوی کړي چې د قضیې مقصد په آینده انتخاباتو کې د هغه مخنیول دي. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه موږ سره مل پاتې شي. سړی مشه په خیر راغلی دا وی ډی ودا او تاسو د روانو چارو خبرونه د واشنگټن ډی سی نه ګوري او اوري. دا وخت شوی دی په پیښور کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. زه فواد لامیم او هیله ده د دې پروګرام تر پای از موږ سره مل پاتې شي. د وزیر اعظم شهباز شریف د حکومت د خبرګون نو وروسته په خوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په پنجاب کې د سپریم کورټ لخوا د می 14 نیټه د انتخاباتو د ترسره کېدو فیصله رد کړه. د پارلمان غړي وایي سپریم کورټ د انتخاباتو د نیټې په ټاکلو د آئین سرغړونه کړې ده. مطبوعاتي رپورټونه وایي انتخاباتي کمیشن په پنجاب کې انتخابي شیډول یا مهالویش د سپریم کورټ د فیصلې په بنیاد هماغه د می 14 نیټه اعلان کړی دی. د عدالت او حکومت ترمنځ ټکر اندېښنه څومره ډیره ده؟ په دې باندې ارشد حسین له اسلام آباد نه دا ریپورت را لېږلې دي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د سترې محکمې د دې درې کسیزه فیصلې پر ضد حکومت ته سپریم جوډیشل کونسل کې ریفرنس جمع کولو وینا کړې ده او دا فیصلې د یو تن فیصله ګرځولې ده. د پخوانی وزیر اعظم وینا وا دا نشي کېدی چې چیف جسټس د هیواد وزیر اعظم هم جوړ شي او د انتخاباتو د کمیشن مشر او د پارلیمان کردار هم په خپل ولوبوي. بلخوا پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم وایي چې سپریم کورټ یو اداره دا او د ادارې کار انصاف ورکول دي. کچره دستر محکمې لانجمن فیصلو باندې پختنی پورته کیږي نو بیا به څوک څنګه په دې اداره اعتبار وکړي؟
سب سے بڑا انصاف کا ادارہ ہے.
قاضین وی چٹک فیصلے کی گی اس تر قاضی سر اختیار وہ چند انتخابات کمیشن فیصلے باندھے بھائی یہ فل کورٹ جوڑ کڑے وہ ہو کچہری چیف جسٹس بادا سے کڑی وہ نوچا بہم بیا دستر محکمے پر فیصلو با پختن نہ پورتا قبلے.
دستر محکمے د دے فیصلے نوڑان دے ہم مرکزی حکومت کے شامل گندونو پر درے کسی ز بینچ عدم اعتماد سرگند کڑے وہ او دا غختن کول چ درے کسی ز بینچ پر زے دے د قضیے د فیصلے د پارا فل کورٹ جوڑ کڑی شی. پا پنجاب ایالت کے د انتخاباتو د زنڈولو فیصلے پر زد خواس کوں کہ پاکستان تحریک انصاف گند البتہ دستر محکمے د دے فیصلے ہر کلے کوی او دا د دستور بریا گرزوی.
عدالت عظمی کے فیصلے کی نافرمانی کر
اس حکومت دستر محکمے پر فیصلہ تنقید کوی. خدا فیصلہ قانونی توگا بالکل ٹھیک دا. کم فیصلہ چھ دا حکومت پہ حق کے دغ عدالتوں نے کوی نو آگا ٹھیک وی حکم چھ ددوی خلاف کوی پہا بیا حکومت تنقید کوی. ستر مکنے چکما فیصلہ کرے دا بالکل قانونی تھا.
ایسا ہی فیصلہ ہے جو
خو اکثر قانون بوہان پا پاکستان تحریک انصاف گن ہم دا تنقید کوی چی دے گن پخپلا خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کی حکومتونا ختم کلل او اس ہم پا دغا صوبو کی زر تر زر انتخابات کول غواڑی. پا حکومت کی شامل دا پاکستان پیپل گن لخوا دا قامی اسمبلی غڑے عبدالقادر مندوخیل ہم دا خبر کوی او وای چی دا یو تن پا خواہش بن جوڑی گی او بیا ہم دا ہاغا تن خواہش تر مخ فیصلے کی گی. قادر مندوخیل وای چی درے کسیز بنچ کے شامل جسٹس اجاز الحسن باندھے حکومت اعتراض کرے وہ اور پکاروچی حکومتی اعتراض پا عدالت کے منلش وے خدا سے وہ نشول
نو سپریم کورٹ ہو سپریم کورٹ دیں سکم اختیارات سر نشت حغم گئی بیا بسک ہے
نو په دی وجه خود پاکستان نمبر 139 باندې دی والا سارا سی دی کم دی خپل کارونه دی هغه دی نه کوي. د شهید ذوالفقار علي بټو 12 کالو سو دغه ریفرنس صدر آصف علي زرداری صاحب کم لګلې دی او هغه د اسنادا سپریم کورټ پالمریانو کې چرته ورک شو هغه دی نه ګوري.
د سترې محکمې د فیصلې نه پس هم ځنې حکومتي غړي وایي چې د پاکستان په موجوده مالیاتي او امنیتي حالاتو کې به زر انتخابات کول ممکن نه وي. او د مسلم لیگ نون د مرستیالې مشرې مریم نواز شریف وینا وه چې کومه فیصله د سترې محکمې اکثر قاضیان هم نه مني. قام ته ویل کېږي چې دا فیصله دی ومني، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي فواد چودري وایي کوم وزیران چې د سترې محکمې دا فیصله نه مني د هغوی پر ضد به د آئند آرټیکل 3 تر مخه انتخابی کمیشن تر ریفرنس لیگی. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
ته هم په خیر راغلی. د وی غیر دولتي چیرنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اند سکیورټی سټډیز د رپورټر مخه په پاکستان کې د فبروري په مقابله کې په مارچ میاشت کې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې وي، مګر د دې کمی باوجود ځاني تاوان وایي چې زیات شوې دي. یو شمیر څېړونکو بیا د دې رپورټ سره اتفاق نه لري، وایي تر هغو پورې چې ترهګرۍ ډلې په سیمه کې موجود وي ترهګرۍ ختمېدلې کار ګران کار دی. البته جزئیات د اورنګزیب خان په رپورټ کې اوریدل شي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز رپورٹ تر مخه د فروری میاشت په مقابله مارچ میاشت کې د ترهګرۍ په هو کې شپږ درش فیصدی کمی راغلی ده، خو څېړونکو دغه شن رپورټونو سره اتفاق نه لري چې یعنی په پاکستان کې ترهګرۍ کې کمی راغلی ده.
د دې رپورټ راتلو نه پښې بیا چې د اوس موږ د درې سلور ورځو کې صرف جایزه والو کنه، نو تقریبا شپږ وو حملې چې دی ټي ټي پی کړی دي او د کې بلکې د داعش هم دوه حملې شاملې دي. نو دا اکثر کیږي کله بزیات شي کله کم شي، خو چې کم بنیادی خبره دی هغه دا دی چې هغه کم ترهګری دی کم شدت پسندی دی هغه پالته کې موجوده دی او دا ګروپونه چې کم دي هغه ګروپونه هم شته دي او په افغانستان کې چې حالاتو کې څه تبدیلی نه دی راغلی، نو دی وجه چې دا کمی زیاتی چې دی دا راځي.
دا رپورٹ وی په مجموعی توګه پاکستان کې د ترهګرۍ په خو کې کمی راغلی ده، خو خیبر پختونخوا صوبه کې ترهګرۍ زیاته شوې ده. او نږدې ورځو جنوبی وزیرستان کې د استخباراتي ادارې ISI سیکټر کمانډر بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژنه یو لویه پیښه وه. د رپورټ تر مخه ګرد هیواد په مقابله مارچ په میاشت کې خیبر پختونخوا صوبه کې د ترهګرۍ ټولو سوا پیښې رپورټ شوې دي او په دې صوبه کې په یو میاشت کې شپږ ویشت تنه د ترهګرۍ په خو کې وشل شوې دي.
چې کوم زمونږ په لاره د افغانستان سره دا باندې یو فوج دی یا ملیشیا ده او ځغن ته لګیدل دي، خو دا غي باوجود هم پاکستان کې حمله بند نه شوې بلکې زیاتوالی پکې راغی. نو اوس د پاکستان سره بل افشن نشته، همدا افغان طالبان دي چې هغوی به کنوینس کوي، هغوی سره به خبرې کوي چې د دې مسلې حل پیدا کړي.
رپورٹ وی د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې د ترهګرۍ و درشت پیښې شوې دي، په کوم کې و 500 تنه وشل شوې دي. د دې په مقابله د فروری په میاشت کې د ترهګرۍ 850 پیښې شوې وي او په هغه کې یو کم 60 تنه وشل شوې وو. دغه شان د مارچ په میاشت کې یوازې یو ځنوجون کې بریټ رپورٹ شوې دي. د پاکستان ریاست او لاکنون اگر سول شوی تیری کی طالبان ترمنز امن مذاکرات کال 2021 اکتوبر په میاشت کې پیل شوی وو، خو وروسته دا بغیر څه نتیجې ختم شو. خو کال 2022 پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې نکټا پارلیمان ته په یو رپورټ کې ویلي وو تیری کی طالبان د پاکستان ریاست سره امن مذاکراتو په موده کې ځان مضبوط کړی دی او د تنظیم یو شمېر غړي بیرته په دې موده کې پاکستان ته راغلي دي. اوس پاکستان سره څه لارې پاتې دي چې تاریخي طالبان یا بیا نور ترهګر تنظیمونه نه ځان خلاص کړي؟
دا سوروپیال کم روان دی، نو اسمبلی کې زو تل دولاړي موږ محفوظ نه یو په دې ځای باندې، اسمبلی کې دنه خلک محفوظ نه دي. اوس هم په افغانستان کې کم سوروپیال روان دی او دا هغه اثر په انډار په پاکستان باندې هغه اچول کیږي. نو زه دا موږ د پکار دی چې موږ د سیکورټي باندې او د سیکورټي ساتل فائنانس باندې موږ خپل توجه ورکو.
سکل د جنوري 3 نیټه پیښور پولیس لاینز په جمعات کې ترهګر برید پس مرکزی حکومت د ترهګرۍ پر ضد یو واضح تګلارې ټاکلو د لپاره د ټولګوندیز کانفرنس سره بلرو اعلان کړی وو. خو دوه ځلې دا ځنډول شوی دی او تر اوسه د ټولګوندیز کانفرنس څه حتمی نیټه نه ده اعلان شوې. هونه د ترهګرۍ پر شان مسلې باندې تر اوسه د پارلیمان شریک غونډې څه اجلاس شوی دی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
بیا هم خیر راغلی. د بشري حقونو د څار غیر دولتي سازمان یا سنټر فار سوشل جسټس په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د 2022 کال په نصاب کې د اقلیتونو خلاف د مذهبي کرکې مواد سیوا شوي دي. څېړونکي دا اندېښنې وړ ګام بولي او وایي دا په ټولنه کې د سخت دریځۍ سبب ګرځي. دوی وایي باید یو داسې نصاب جوړ کړی شي چې ټولو مذهبي ډلو ته پکې احترام باندې وکتل شي. تفصیل یې د عبدالرزاق پر پورت کې.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د سار غیر دولتي سازمان سنټر فار سوشل جسټس په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2022 کال دوران په نصاب او درسي کتابونو کې د اقلیتي ډلو په ضد مذهبي مواد سیوا شوی او په تعلیمي نظام کې نوي چیلنجونه مخې ته راغلي دي. تعلیمی چارو پوهان او سیلون کی وای د ټولنې د پرمختګ لپاره یو داسې نصاب وځ کول مهم دي چې په هغه کې ټولو مذهبي ډلو ته یو شانځه ورکړې شوی وي.
نو داسې الفاظ زی په زبانه چې کوم دي کنه لکه په دغه کښته چاغه کې بل زمنګ ماینورټي ګروپ چې کوم دي کنه هغه هډنلی یا په ښکاره تور باندې چې کوم دي کنه هغه ټارګټ کیږي. نو په کار دا چې څوک هم کریکولم سازي او په کریکولم کې بیا منګه ته دا خبره کول پکار دي چې زمنګ دا کریکولم چې کوم دي دا یو ګلوبل ایمیج ورکی نه چې هغه صرف چې کوم دي کنه یو سپیسیفک ګروپ ته چې کوم دي کنه هغه محدود شي.
د سازمان پر رپورت کې دا هم ویل شوی چې د تعلیم وفاقي وزارت په 2022 کال کې د اقلیتي ډلو د زده کوونکو مذهبي تعلیم لپاره د اسلامیات او اتیکس د متبادل مضمون منځوري ورکړي. خو دغه درسي کتابونه لا تر دې دمه نه دي چاپ کړی شوی. رپورت زیاتوي هم دغه وجه ده چې د هیواد یوې صوبې هم د 2022 کال لپاره مذهبي تعلیم نه دی اختیار کړی.
د زولحق نه پسته دی خوتا نصاب د یو سټریټیجیک ټول په حساب باندې ریاست او د ریاست چې د کوم قوتونو په لاس کې دي هغه قوتونو د یو خاص طبقه سره او د یو خاص فرقې سره تعلق لري. نو هغه د نصاب هم په خپل کنټرول کې اخیسته دي.
سیلون کی وای په نصابی کتابونو کې غیر متوازی مواد شامل دي لوجه په ټولنه کې برداشت روستر بلی کمیږي او په انتهاګری کې زیاتواله راځي.
لکه د سلمان تاثیر وجل دا د دې نصاب آوټکم چې موږ ته وایو دا دغه آوټکم وکنه او دا یو په دوی باندې چې د چا خلاف د بلاسفمی کیسونه جوړیږي او دا جوړیږي نو دا هم د دې نصاب آوټکم دی کنه. نور څه او بل د ټول نغټ خبره دادا چې ارچا چې کم دی کنه نو خپل جیب ته لکه تاله لګولې دا جیب ځان نه ګنډلې دي دا چې بي ځان لګندل دا اوم د دې نصاب الړې د دې غلط اثر دی کنه.
د خیبر پختونخوا د درسي کتابونو د بورډ چارواکي وایي د نصابي کتابونو د ترتیب کولو او د چاپ په محل د دې خبرې زیات خیال ساتل کیږي چې هغه مواد چاپ نکړي شي کوم چې د سخت دریځي ادم برداشت او په خلکو کې د مذهب په اساس کرکا خورکړي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د ویډیو د روانو چارو پروګرام دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په ملک کې د روانې سرشمیرنې موده د اپریل تر 10 نیټې پورې غځولې ده. دا چې د دې مردم شماري د مودې د غځولو وجوهات څه دي په دې اړه په لوی خیبر پښتونخوا پروګرام کې زموږ خبريال فرید چینواری ارباب محمود علي ته پوره معلومات وړاندې کړي چې یو ځل بیا اساس پام ورته را اړو.
The ارباب سی کوم وګورو حکومت چې کله اعلان کړو چې دا هو ما سرشمیرنه با ډیجیټلی کیږي، مطلب دا چې د ټیبلیټ دلاري بکیږي. نو ر کوم وګورو په تیر وختونو کې چې څومره هم شوې دي هغه مینول شوې دي، د لاس په مرسته سره شوې دي. دا لومبای مارچ نه دغه عمل پیل شو او تر څلورمې د اپریل څلورمې نیټه پورې دوی ویلي چې دا به پای ته رسي. خو موږ ولیدل چې نن په دې کې اعلان شو د سرشمیرنې مرکزی ادارې یا حکومت د غزاولو پریکړه وکړه تر لسم اپریل پورې. کومګ وګورو په خلکو ورته ډیر زیات خوشاله چې دا ډیجیټلی یا د ټیبلیټ د لارې سرشمیرنه او په دې کې به چې کومه د کرش میرا د خلکو مخې ته راشي. په تیر وختونو کې هم موږ کتلی وو چې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو او نور مدني فعالانو په دې باندې نیوکې کړې وې. خصوصي توګه به زه به د پخوانی قبایلي سیمه خبرو وکړم چې هلته خلکو ډیرې نیوکې کړې وې چې یاره د خلکو شمار چې کوم دی هغه غلط خودل شوی دی، په دې کې ګوتې وهل شوې دي او د قبایلي سیمې آبادی 500 لکه خودل شوی و په 2018 کال کې. خدا زل تموا چې د په صحیح توګه باندې اوشي کرش میره به مخې ته راشي. خو مونږ اوس هم ګورو مالګه شی بوړاندې د دغه عمل کې چې کوم برخه اخستون کې چارواکي دی هغه سره ما خبرې وشوې، نو هغه یې مال تازه حل راکړي چې اوس هم دوی ستونزې لري تر دې پورې چې خلک هیڅ کومک مرسته نور سره کوي. هغه اوس هم دا تمه لري چې دا کچرته د بینظیر انکم سپورټ پروګرام سروې ده، هغوی تمه لري چې دا که چېرته د اوړو دپاره سروې روانه ده یا نور، مطلب دا چې دوی خپله ذاتي ګټې او دا پکې نی، نو دې دپاره لږو ډېره معلومات ورکوي. خو چې بیا خلکو ته وویل شي چې کوم ناپوهه خلک دي چې یاره دا د کورونو شمیره یا د خلکو شمیره په دې کې مطلب دا چې درج کیږي، نو بیا هغوی کومک نه کوي. او زه دا پېښور خبره کوم، تاسو اندازه زما خبرونه ولګوئ چې بیا به د خیبر پښتونخوا پخوانی قبایلي سیمو کې څه حالي چې په خار کې دغه حالي چې خلک د وړو تم لري، اوس هم خلک چې کوم دی هغه نورې تم لري چې دی معلوماتو به ترش کړو کې به دوی تم لري.
فرید کدلته یو په بل پښتنه زو کما اکثر داسې تنظیمونه چې دی مقامی حکومتونه یا چارواکي ځان سره ملګری شي، کمشنر دفتر شي یا د ناظم دفتر شي یا کم دا کسان ځان سره شامل کی، هغه خلکو علاقې خلک وي او هغه باندې خلک باور هم کوي. دغه کسان او دوی د عمل څنګه کوي، د مرکز نه دا ټول هر څه کنټرول کیږي او کنه پدې کې صوبې ته او بیا په ضلعو ته هم ځنی حکومت ورکړي شوی دی یا اختیار ورکړي شوی دی پدې کې؟
ارباب چې کومګه وګورو دا خو مرکزی حکومت د دې زمواري یا هغه چې کوم د هر څه پیل کړی دي. خو بیا هم په خیبر پښتونخوا کې د سرشمیرنې ادارې یو څنګه دلته پښتو داسې په نورو صوبو کې هم شته دی. بیا ستاسو د مقامی خلکو وکړه مونږ ګورو چې کوم د بلدیاتی ټاکنو کې یا ولسواکي ټاکنو کې چې کوم خلک ټاکل شوی وو هغه بیخي په نظر ناراضي، پولیس ور سره په نظر راضي، د سرشمیرنې چې کوم خپل چارواکي دي هغه ګرځي. نن چې ما د چارواکي سره خبرو شو نو هغه ماته دا وویل چې پولیس هم هغه سي دلچسپي پکې نه اخلي، ځکه چې مونږ ته مطلب دا چې خو ځوابونه یا مرستره سره هغه سي نه کیږي. نو چې کوم مدني فعالان دي یا چې کوم بلدیاتی انتخاباتو کې کامیاب شوی غړي دي هغه خو بيخي په نظر باندې ناراضي او نه مطلب دا چې ګرځي ورسره کوم کسان چې دوی دین انکاریاني یا مرسته نه کوي، نو هغه راضي کولو کې هم هغه هیڅ کردار نشته. او زه دا غړم او ته چې ما خبرې شوې دي چارواکو سره چې هغه دا ویلي چې مشکله ده که لسم اپریل پورې هم دغه کار سرته ورسي نو دی به نور وخت به هم پکاري. او تاسو به کتلی چې مرکزی حکومت یا د سرشمیرنې ادارې چې کومې شمیرې ورکړې دي په هغه کې اوس هم بلوچستان کې 80% کار سرته رسېدلی دی په سرشمیرنه باندې، نو ماته نه ښکاري چې په دې وخت کې به دا هر څه سرته ورسي.
ډیره زیاته مهرباني فرید شینواری صاحب، تاسو راغلی او موږ سره مو په دې معلومات شریک کړئ، مننه کوم تاسو.
نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF او ورلد بانک ویلي دي چې د پاکستان اقتصادي وده چې ده هغه بیا هم راکم شوې ده. دا خبره په تاسو وخت کې کیږي چې پاکستان د نننه د سیاسي لانجو سره هم مخ دی. د پاکستان د اقتصادي ودې د کمیدو وجوهات څه دي او په آینده کې به یې اثرات څه وي؟ په دې باندې اقتصاد پوه شاهد محمود په خیبر پښتونخوا خبرونه کې د ارباب محمود علي سره خبرې کړې چې تاسو پامې یوې برخې ته راګرځو.
ورلڈ بینک والا یا ایم ایف والا وی چې دا به اوس 1% دم کمای نو دا تاسو وګوره ډیر زیات کم ده 5% او 15% او کم ده 1% هم نه او دا په وو میاشتو کې دنه دنه اته میاشتو کې دنه دنه دومره زیات فرق راغی نو دا که تاسو په بل ډخه په یو بل تغه باندې نظر باندې وګورئ نو دې مطلب دا دی چې په وو اته میاشتو کې دا حالات دومره زیات خراب شول چې هغه اقتصادي ترقی هغه شرح اندازې چې وایي چې 15% پکې فرق راغی دا ډیر لوی فرق دی او دا مونږ ته دا ویو چې اقتصاد په آن گراؤنڈ په چې حالات کم دي هغه ډیر بد دي
ریفارمز خبره کیږي د اصلاحاتو خبره کیږي سعودي عرب چې اوس پورې مطبوعاتو نه زو هم د اپ سوشل میډیا چې خلک کامنٹ کوي ټوئیټر باندې نو وایي چې سعودي عرب مخکې پاکستان له پیسې ورکول اوس هغه هم پاکستان ته وایي چې اصلاحاتو کې مخکې به ورلد بینک او د ایم ایف دا خبره راتله اصلاحات څه دي
دی لګوي چې موږ سره پیسې نشته او پر روس کال دی ایم ان ای ایم پی ایس لا 85 ارب روپو پیکج ورکړو چې خپل لاکې کې ترقیاتی کارونه نه کیږي هغه زیات تر پیسې چې هغه خوړلی شي نو ریفارمز دا دی چې دا شی بند کی لکه یو ریفارم دا دی بل دا دی چې وزیر خزانه چې دی نو هغه داسې کس راولي چې یو خو په اقتصاد باندې پوهیږي زمونږ اکاؤنٹنٹ او بینکران نه دی پکار شوکت ترینو شو یا ساګدارو شو بس دوی مونږ ډیرو لیدل دا د اسټابلیشمنت به یو خپل ضد پرېږدي او چې صرف دغه کسان به راځي چې مونږ ته به جواب راکوي او مونږ ته به ویو چې خجي او مونږ لپاره پیسې را پیدا کوي
په بلوچستان کې عادي خلک وایي د روژې نیمه میاشتې دونکو د خود حکومت لخوا پرانیستل شوی ارزانبای بازارونو دوی ته کومه فایده نه درسولې په دې اړه یو تفصیلي رپورت د کوټې ښار نه د ویو ای ډیو خبريال حمید سمسور را لېږل دي چې تاسو ته یې وړاندې کوو
په بلوچستان کې چې بایي حکومت وایي چې دوی د روژې په میاشت کې د ګرانۍ د مخنیوي لپاره په ټول بلوچستان کې 15 ارزان بیه بازارونه پرانیستي دي د حکومت له لوري د کوټ ښار پر جوین سړک باندې په پرانیستل شوي سسته بازار کې د ټماټرو 1 کیلوګرام په 40 روپۍ بادرنګ 1 کیلو په 70 روپۍ توري په 90 روپۍ بېنډۍ په 130 کریله په 80 روپۍ بینګن پاویا مرچ په 40 روپۍ پاو پټاټي 15 کیلوګرامه په 210 پیاز 15 کیلوګرامه په 450 روپۍ کدو په 50 روپۍ پلورل کېږي خو ارزان بیه بازار له راغلي خلک وایي چې د روژې نیمه میاشت تیره سوې ده تر اوسه پورې دوی د حکومت له لوري په نرخونو کې اسانتیا نه ده لیدلې
هلته لیمبو سیر په 400 روپۍ دلته د عام ریړۍ والا سپنو کې 200 روپۍ دا د دوی سسته بازار دی جوړ کړی خلق باندې پسخند وی ولا کې یو شی ولا کسته دا و د دې پسخند دې را باندې وی
ګورمنټ ګرانی جوړ کړی دا اس پر پښتني والا نه سبا 50 کال په دې سپتا کال زما عمر په دې ځک پرز داس ګرانی مان دی دا روزه غره مان خلق کاروبار نه څه چی شو زندگی ډیر ترخه د کاروبار ګرانی تور شپه د ورځ پر روز روانه
په منډي کې هر شی ګران دی چې مجه راوړو بیا مجو عوام ته داري لپور کو چې تر نور ځای شلپی په دې بازار کې هر شی ارزان دی
پاما بازار کې د ټماټرو 1 کیلوګرام تر 70 روپۍ بادرنګ تر 80 تورې 1 کیلوګرام تر 150 بینډۍ تر 300 بینګن 70 روپۍ پټاټې په 250 روپۍ 1 کیلوګرام پیاز په 490 روپۍ مټر په 100 روپۍ 1 کیلوګرام پلورل کېږي تاجران وی چې د ګرانۍ تر ټولو مهم سبب د تیلو بې دي
فرکی مواد چې دی هغه مرده پنجاب او د سند سره واړ نو دا غزا شراجی چې دلته کې تیل ګران سي د ګاډیان والا ټرانسپورټ والا چې کرایې پورته کې نو لیازه مرچ بیا سامان اوړو هغه مر پر دا سامان اچو
صوبایي حکومت ویي چې دوی په ټولو صوبه کې پرایس کنټرول کمیټه نه هم پرانست دي چې د روزي په میاس کې په درزونو دکانداران جرمانه کړی دي د پاکستان د شماریاتو اداره ویي چې په ټولو حیوانات کې د مارچ په میاس کې په کلنیز توګه باندې د ګرانۍ کچا 15.5% زیاته شوې ده چې تیر کال په 2020 کې دغه کچا 12.2% ولا د شماریاتو اداره ویي چې د تیرې اونۍ د لنډمهالي مودې د ګرانۍ کچا 15.4% په کلنیز توګه باندې ثبت شوې ده او د میاشت په حساب باندې 1.6% ده چې په تیرو 2 لسیزو کې تر ټولو زیاته کچه ده د پاکستان د خزانې د وزارت د اقتصادي چارو د سلاکاري کمیټې دا خبره تسلیم کړې ده چې د ګرانۍ د کچې په مخنیوي کې دوی پاتې راغلي دي او د روجی په میاس کې د دغه چیلنج د مخنیوي لپاره دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي او خبرداري ورکړی دي چې د عامه خوراکي توکو په طلب او په لاسرسي کې به ډیر توپیر رامنځته کیدای شي چې په نتیجه کې به د خوراکي موادو د مهم توکو په بیو کې اضافه کیدای شي. د پاکستان مرکزی حکومت وی چې د خوراکو د اړین توکو د رسول لپاره لوړان او صوبایي حکومتو ته دوی امر کړی دی. حمید سمسور وی وی ډیوا کوټا.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او د خلکو د تګ راتګ د اسانتیا د پاره د پتورخم کې د ټرمینل جوړولو تنازعات د کال 2015 نه را روانه ده. د شینوارو د خوګخیل قبیلې ځینې مشان وایي د پاکستان فدرال بورډ اف ریوینیو یا اف بی آر تریډز مکه په زوره نیولې، خو د اف بی آر چارواکي وایي د خوګخیل قبیلې سره د کړې لوزنامې سره سمې هرڅه روان ساتلې دي. تفصیل د فرشینواري پر رپورت کې.
په تورخم کې د پاک افغان پولیسو سره نږدې د پاکستان حکومت لخوا ګمرکی ټرمینل جوړولو باندې کار لا هم روان دی، خو د ټرمینل په ځینو چارو باندې د حکومتي ادارو لخوا د شینواري خوګخیل کام سره شخړه نه ده هواره شوې. د خوګخیل کام مشران وایي د احتجاجونو پرلتونو او لاریونونو په نتیجه کې حکومتي ادارو سره زیاتره شخړې هوارې شوې او په ځینو خبرې لا هم روانې دي.
دا په 2014 کې چې کله زموږ مشرانو ملکانانو دوی سره د یو اګریمنټ وکړ په 300 کنال زمکه باندې، چونکې دا اګریمنټ د ای بی آر سره و، ای بی آر ته 300 کنال زمکه ورکړل شو، خو ان ال سی د 300 کنالو نه تجاوزات وکړه، هغه تر 300 کنال ورسېده. زمونږ ځوانان ځوانکول چې کوم ادارا ټول شو لاندې کېناستو، 292 ورځې در نزمونږ پرلتو لگاوه په دې خاطر باندې چې د تجاوز شوې دی.
په کال 2021-22 کې خوګخیل کام د نه کسیزه کمیټې د پاکستان مرکزی ادارې اف بی آر ته د ټرمینل جوړولو لپاره یو ځل بیا صد پاسه 400 کینال زمکا ورکړې و، خو د کمیټې څلورو مشرانو د غلوزنامه لاسلیک نکړه او د پرزدي احتجاجونه پرلتونه او ولسی غونډې پیل کړې.
دغه حکومت طرفه دا وی شو چې ټرمینل کې زیات زمکه لګیدا کومه لګیدا ماستر پلان مطابق باندې متاسو زموږ زمکه راکاوي. ماستر پلان مطابق باندې زمکه راغله 4 ورځې مخکې، 10 ورځې 15 ورځې مخکې چې زموږ قوم رو چت شو به شمولي زبک ټولو زموږ داورته ډیمارکیشن مر سره کړی. ډیمارکیشن زموږ سره وک 924 نه غالبا چې 15 کانال زیات او خطا نو زموږ په دې باندې کلیر شو. یو خدای چې اساس څوک الی دلی خبرې کې زیات نظر باندې راځي، خو زموږ باقاعده کوارډینیټ سره کړی ار پوینټ کوارډینیټ سره چې دا تاسو سره کېده سل کال بعد مطلب شي زموږ د شي سمواري.
د اپریل په 3 مپ وړاندو رسپاړه کې خوشوي خبر کې د خوګخیل کام ځینې مشرانو په اف بی آر تور لګولیو چې ټرمینل د پاره یې سونه کې نه لازمکا قبضه کړی دا، خو د کامی کمیټې ځینې کسان د خپل مشرانو د غتورونه ردوي.
کومه زمکه چې زمونږ ورکړې ده دا ټوټل 724.4 کناله ده. پاکه د زمونږ د دغه زمکه ابل ورځي هدبراري وکړل شو، دا زمکه پوره په پوره ده، دیوال په دیوال دننه پوره ده. اوس څنګه څوک وایي چې دا زیاته ده نو هغوی ته لاندې میدان حاضر دی، هغوی دې راشي، هغوی دې زیاته ثابت کا. مونږ دوی ته ویل چې که تاسو دا زمکه زیاته ثابت کړه په دې کې د کام ګټه ده، مونږ به انرژي او بی آر نه د زمکه معاوضه واخلو.
په تورخم کې د اف بی آر ادارې چارواکو د مشرانو لخوا په ځمکه د قبضې خبر رد کړی او ویلی دی هغوی یو ځل بیا د ځمکه پیمایش کولو ته تیار دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
بل پلو د پاکستان مرکزی مالیاتی ادارې یا اف بی آر په خپل یو تازه بیان کې ویلي چې افغانستان سره په تجارت کې د ای فارم په نامه د فارمونو مدعي غزه ولیده. تاجران د ای فارم د لاري د خپل مالونو قیمت په ډالر ښکاره کوي، مګر د سیمې تاجرانو د ای فارم د مودې د زیاتولو په حواله د پاکستان د حکومت پریکړه نامناسب بللې او ویلې دي چې حکومت دې د دغه ستونزې مستقل حل راوباسي. نعمت الله سرحدي نور تفصیل تاسو سره په دې رپورت کې شریکوي.
د پاکستان کسٹم د پرال په نامه اداره کوم سي پر سرحداتو د کسٹم د کلیرینګ عمل نگراني کوي. یو چارواکي نوم نشودلو په شرط ووي وي ډیوا ټي وي ته وویل چې د افغانستان سره په امپورټ کې دوی د وی بوک نظام کې د مال کلیرینګ د پاره کله جی ډی پایل کوي په هغه کې د پاکستان سٹیټ بینک لخوا یو لازمی شرط وي چې د مال د سر قیمت په ډالر کې شول کیږي، بیا به د هغه مال کلیرینګ کیږي. خو د تیر کال څخه پاکستان و تاجرانو ته دغه سنتیو د یو کال مودې پورې ورکړې وه چې تاجر به پاکستاني روپۍ کې د افغانستان سره تجارت کوي سي. خو د پاک افغان ګډ سوداګریز او پانګونې خونې پخوانی نائب صدر محمد قسیم اڅکزي د حکومت پاکستان دغه نوې پریکړې پر دې عمل کې وویل
د پاکستان او د افغانستان درمیان لږ څه آیټمونه دي چې هغه په پاکستاني روپۍ کې یعنی په کلدارو باندې موږ د دې ټیکسونه ورکوو، دا نور چې کم دي دا اوس هم په ډالرو باندې د افغانستان سره. نو دا وخت چې کم ډالر ته د افغانستان سره وړي طالبان نه را پریږدي پر صفر نقطه باندې، او که ته چیرې د خارج سره ټیټي لګي د دوبۍ سره یا د جرمني سره یا د بل دولت سره ټیټي لګي هغه بیا پاکستان ته قابل قبول نه ده. نو دا مشکلات د ای فام او د ای فام مشکلات هم په دې کې ستا.
په کال 2021 کې پر افغانستان د افغان طالبانو د قبضې ورسته د نورو ستونزو جوړېدو سره بینکینګ نظام هم مکمل ودرېدی، او تاجران د عالمی نړۍ سره تجارت لپاره پیسې لیږل او رالیږلو کې مشکلات سره مخامخ کړل. سی د گاونډي هوا پاکستان سره هم تجارت متاثر سو.
د پاکستان سره چې کم ایکسپورت کې دی دا تقریبا دا وخت نیم په نیمه رقم سوې دی، او دغه سی امپورت چې کم دی دا هم نیم په نیمه رقم سوې دی. د دې اصل وجه دا ده چې د دواړو برادر دولتونو درمابین چې کم تاو تریخوالی دی یا کم سیاسي اړخ دی، سیاسي اړخ یې په دغه را بدل کړی دی. نو په کار دی چې تجارت او سیاست سره جلای.
پاکستان د افغان تاجرانو څخه د مال قیمت په ډالرو کې غواړي، خو افغان تاجر دغه شرط نسی پوره کوي. د تجارت چارو پوهان هم دغه ستونزه د پاکستان افغانستان ترمنځ د تجارت کچه تر کمېدو لوی هیلت بولي. دوی وایي چې دواړو دولتونو ترمنځ د سالانه تجارت حجم د درنیم ارب ډالر څخه دا محل وسو و بیا ملیون ډالر تر اکشته سوی دی. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
په پاکستان کې پښتون ملت پال سیاستمدار او د جمهوری وطن غورځنګ مشر محسن داوړ په قومي اسمبلی کې د کډوالو د حقونو لپاره یو قانون وړاندې کړی چې د ښاغلي داوړ په خبره لمخي وي په پاکستان کې افغان کډوالو سره سره نورو کډوالو ته هم بنیادی حقونه ورکړل شي. د وی دیوا او بخې د وی خبريال خدای نور ناصر له محسن داوړ سره په همدې باندې یو مرکه کړی.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې تاسو یو قانون وړاندې کړی وو، او دا قانون د افغان کډوالو بلکې د کډوالو په حق له وو. لمړی هم کله دې قانون په حق راتو وس په دې قانون کې څه دي؟
د دې ګوره بنیادی تور خبر دا سوا کنه چې پاکستان اوسه پرې د ریفیوجی کنونشن چې کوم دی دغه سیګنیټ شنه دی. نو آلتا هغه چې کوم بین الاقوامي قوانین دی هغه په پاکستان نه لاګو کیږي، ځکه چې دوی په دې ستخت نه کړی. او د دې کډوالو لپاره پاکستان په خپل هم څه قانون تر اوسه پورا نه دی جوړ کړی. نو د هغې د وجې نه دلته چې د څلوېښتو کالو نه هم کم خلک پراته دي، د افغانستان د رومني جنگ نه چې را شروع کې او د نن وخته پورې بیا د 15 اگست نه پسته چې کم خلک را روان شو، شروع کې خو بیا هم چې کم راتلل هغې دپاره خو چونکې دلته د امریکې په کوم یو انټرسټ و، نو هغه د پاکستان خاوره استعمالوله، د پاکستان خلک د پاکستان مشینري استعمالوله. نو دې ته پیسې مې سه وړاندر ډېر ورکول. نو هلته به چې کوم د افغانستان نه خلک راتلل، نو دی به ورته وایي چې موږ انصار یو، دا مهاجرین دي، نو خیال به لږ ډېر ساتلو لکه چې پیسې را روانه وه. دا اوس د 15 اگست چې کله نه طالبانو ټیک اوور کړی دی، هغې نه پسته خو بیا ډېر زیات بدحالو. او چې په کوم کیسه کې قانون بیخي غلی یا وینه، نو بیا خو دار چا مرضی وی چې څوک په کومه طریقې سره قانون استعمالوي او په کومه طریقې سره خلکو سره بیا چلن کوي. نو ډیر غټه احتساب روان د خلکو نه مو پیسې مخستل کې دي د خلکو په ضرورت کې دل په جلونو کې ما ماچدل دې پر داسې تحفظ نو قانوني تحفظ نو
خپل د کډوالو لپاره بیا دغه قانون ګټه څوي دوی څنګه کولای شي چې لامدې قانون بیا ګټه ترلاسه کړي.
کور دې په ګټه دای چې یو خو مطلب څوک راشي هغه د دې په کدي قانون کې ما وختونه کړی دی یو ریفیجی کونسل نه جوړ شي او هغه کې بیا مطلب کم کډوال لازم هغه خپل کیسونه جمع کوي دغه کیسونه مبردل کیږي او هغه په حق کې کوم اصل د دې ریفیجی سټیټس کا ایکسپټ شي دغه نه پس پدته به هر کس هم حقوق حاصل دي دلته د کاروبار دلته د روزګار نو هغه ودا یو لیګل پروټیکشن ورکی چې کوم اوسه پورا نو داغه نشټوالي د وجنه د یو ډېر لوی احتساب روانو په هر طریقې سره مطلب ظلم زیاتې روانو جلونو ته او ناجایز فایرونه او کیسونه او بیا د ډېر وخت نه کاڅوک دلته کاروبار کوي په خپل نوم به ځمکه نشو اخیستلې. نو دا ډېر چې کوم بنیادی انساني حقوق ته د تحفظ ورکوي
او دا ور سب کومو جوړ په پاکستان کې قانون مخکې هم لکه په ډیرو شانو کې قانون ستا خو هغه باندې عمل نه کیږي. نو دا قانون هم کده کډوالو لپاره پاسي یا جوړ سي نو په هغه د هغه باندې بیا د عمل لپاره څه کوم میکانیزم کوم داسې کړنلار به وي چې په هغه باندې بیا عمل هم وسی.
ور هغه یو عمومي رویه ده دلته ریاست تقریبا کار پرخه دی انسټیټیوشنل بریک ډاون دی مطلب په عدلیه کې وګوره په فوج کې په پولیس کې وګوره عدالت د پارلیمنت چې سوال دی اخو اورال د پاکستان یو عمومي یو مسله ده خو موږ دا وایو چې کله یو قانون د یو شی د پر جوړ شي نو بیا هغه مخکینه چې کوم تر اوسه پر احتسال به کولو یا پولیس ته یا نور چې کوم د لا انفورسمنت ولا فوج دی اف سی دا نو هغه ته کم از کم دونه د دې په ذهن کې دا خبره چې د دې کیسه د پر سره قانوني تحفظ د خلکو شته د سبا عدالت تم ته شیل ته خپل حق تپوس کبی شي. نو زه دا وایم چې مثال تر ډیر هدا پر به په غی کې کیمرا شي اوس خدای دا چې مثال دا فری فور ال خبره چې څوک مرضی په کومه طریقه سره دي سره ټریټمنټ کوي اس کیسه تپوس پختنه نشته نه اس کیسه قانون نه تحفظ د دې شته. نو تر ډیر هدا پر به دا مسله حل شي نو خو یو عمومي مسله نه هغه د پاکستان ورال روانه چې دارو دلته کار پرخه ده خو هغه مثال دا چې ټول خو پدی کې دا چې تر ډیر هدا پر به دا مسله
افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پر دې باندې اندېښنه ښکار کړې چې وایي طالبان د دوی د مرستندوی دفتر خزینه کارکونکو له کاره منی کړی دي. یوناما په یو بیان کې ویلي چې دا ورته د منلو وړ نه ده. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل یې د ډیوه همکار نوشیروان قلندر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د نه سې شنبې په ورځ د خبري کانفرنس په وخت د افغان طالبانو لخوا د نړیوالې ادارې په خطو کارکونکو د دې تازه بندیزونو ګام ته په خبرګون کې د عمومي مشر بیان ویل د یوناما د خزو کارکونکو بغیر دوی د ژغورنې کارونه نشي تر سره کولی.
موږ دې ته ګورو چې د دې تازه پرمختیا به په افغانستان کې زموږ پر کارونو څه اثر پرېوځي. موږ تمه لرو چې په کابل کې به د طالب چارواکو سره په دې لړ کې ملاقاتونه هم وسي او له دوی به نور وضاحت هم وغواړو.
د متحده کامونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټرش په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د دوی په خزینه کارکونکو د بندیز غندنه کوي او خبرداري یې کړې کچر دا فیصله بیرته وانه خسته شو نو دا به د دوی هغه صلاحیت کمزور کړي چې د ضرورتمند خلکو ژوندونو محفوظ کولو لپاره کارول کیږي. طالبانو د نړیوال ادارې خبرګون ته څه جواب نه دی ویلي. دا عمومي مشر ویان دو جارک زیاتوی دا وخت افغانستان کې دوی سلور زره کارکون کې لري چې شاوخوا 3300 پکی افغانان دی
today and just to give you a bit of an idea of the scope of the needs
پاسته یواز لږ اندازه درکوم چې دا وخت موږ په افغانستان کې په 30 میلیون آبادی کې 20 میلیون شذو او ماشومانو ته مرسته رسو موږ کولو اغزمنو خلکو او په خاص ډول شذو او ماشومانو ته په هر طریقه د رسیدو هڅه کوو
افغانستان کې میرمنې د طالب چارواکو نه غوښتنه کوي دوی ته د تعلیم ترڅنګ د کار کولو اجازه ورکړي شي
امارات اسلامی امی است که خلاصه تمام
مونږ غوښتنه د امارات اسلامی نه دا ده چې د خزو او جنکیو لپاره د سکولونو په هنتونونو او دفترونو دروازې پرانیزي چې دوی زده کړې وکړي او د تعلیم د لارې د هیواد خدمت وکړي او د پرمختیا په کارونو کې مرسته وکړي شي
اینجا همه ما جمع شدیم به خاطر از
مونږ دلته د خپل غوښتنو لپاره رايوزه شو یو باید زمونږ د ذکرو مرکزونه پرانستې شي مونږ حق لرو چې خپل حیوانات کې نه ختمیدونکي حقونه وغواړو دا حق خدای هم راکړي او دا لازم کړی دا چې سړی او ښځې د تعلیم حق ترلاسه کړي
د افغانستان د پارلمان مخکینه مرستیال مشر فوزیا کوفی وای طالبانو چې اوس د نړیوال ادارې په خزینه کارکونکو هم بندیزونه پځې کړل نو دا وخت دی باید فشار پر زیات کړل شي او سلامتي کونسل هم په دې خبره یو متفقہ دریز مخې تراولي دا تازه بندیز په داسې حال کې پځې کړی شوې دي چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن ترڅنګ د بشري حقوقو نړیوال ادارې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د یو شمیر مدني فعالانو د نیولو غندنه هم کړې ده د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وای طالبانو د تعلیم د حق لپاره غږ پورته کوونکي متی الله ویسا زکریا اصولی نرگس سادات رسول پارسی موسا شاهین مرتضی بهبودی سید محمد حسینی او نور د مدنی ټولنې یو شمیر فعالان نیولې دي او طالبان دومره هم اجازه نه ورکوي چې خپل خپلوان یې ورسره په زندانونو کې وویني نوشیروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگتن ڈی سی
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
به هم په خیر راغلی دا وی ویل دی ودا په ایران کې د 3 سپتمبر میاشتې راهیسې د احتجاجونو په ضد د ایرانی امنیتي ځواکونو په اقداماتو کې 1500 کسان وژل شوي دي دا خبره د انساني حقوقو یو تنظیم کړی ده د فرانس پریس خبری ادارې تر مخه په ناروی کې میشت ایران Human Rights یا IHR نومی تنظیم د نهه یاسې شنبه په ورځ وویل چې که څه هم د احتجاجونو پر سر څلور کسان تیزندې شوي مګر د وژل شوو کسانو شمیر په سلګونو دی په دې اړه نور تفصیل د ویو ای د فارسی څنګه د یو ایډیټر ښاغلی رضا سلماسی نه اخلو چې اوس مهال زموږ سره په سټډیو کې دی ښاغلی سلماسی ستړي مشه په خیر راغلی
خیلی ممنون خوشحالم در خدمت
اوله پوښتنه مې دا ده چې په دغه 1500 کسانو کې چې د ایران د بشري حقوقو تنظیمې د وژنې خبر ورکړی دی دوی کوم کسان وو او آیا د احتجاجونو سره یې تعلق څه
اول از همه باید بگم این عدد 537 عدد غیر منتظره نیست شاید حدود دو ماه پیش شمار کشته شدگانی که تأیید شده از 530 نفر بیشتر شد و به ترتیب اینها آپدیت شد بروز شد و به مناسبت 200مین روز پس از آغاز اعتراضات آخرین اعداد رو این سازمان حقوق بشری اعلام کرد از این 537 نفر تعدادشون از معترضین بودن که در خیابان کشته شدن به شکل‌های مختلف و تعدادی هم کسایی بودن که مستقیما در اعتراضات نبودن اما در جریان اعتراضات جان خودشون را از دست دادن ما به عنوان مثال کسانی رو داشتیم، یک پسر بچه 9 ساله رو داشتیم که با پدرش در ماشین بوده و هدف گلوله قرار میگیره، گلوله های سرگردانی که نیروهای حکومتی شلیک میکردن و به ماشینا و به مردم میخواد، اینا در ماشین بودن و گلوله بهشون میخوره، پدرش به شدت زخمی میشه و خود این بچه 9 ساله کیان پیرفلک متاسفانه کشته میشه. برای همینه مجموع کسانی که در جریان اعتراضات کشته شدن، چه معترضانی که مستقیما کشته شدن، چه به ضرب گلوله، چه به دلیل برخورد با باتوم یا هر دلیل دیگه‌ای، و کسانی که در جریان اعتراضات توی خیابون و متاسفانه جونشون رو از دست دادن، کس غیر از این آمار، اینا آمار تایید شده‌ایه که احتمال میدن آمار واقعی کشته شدگان خیلی بالاتر از این عدد باشه، اینها چیزایی که تایید شده.
سپاس از شما. قدرمنو لیدونکو و اوریدونکو، مخکې دې چې بلې پوښتنې ته ولاړ شمه، نو د ښاغلي سلسامي دغه پوښتنه چې موږ سره شریکه کړه، دا به تاسو په پښتو هم در واورم. دی وایي چې 1518 کسان چې دغه شمېره تاسو په رپورټ کې ویل شوي ده، دا د کومه غیر منتظره یا د تمې نه لرې شمېره نه وه، او دا وایي چې د 1500 نه خو دا دوه میاشتې مخکې چې په رپورټونو کې د تایید شویو تصدیق شویو پیښو خبر راغله، نو د دوغ نه ډیر کسان وژل شوي وو، دغه شمېرې دلته ورسېدلې او دا وخت په وخت اپډیټ کېدلې یا تازه کېدلې، او دغه وروستۍ شمېرې دي چې د دغه سازمان د خوا یا دغه تنظیم د خوا شریکې شوې دي. همداراز دی وایي چې ځینې احتجاج کوونکي هغه کسان وو چې په دغه کسانو کې مړ شوي، چې په سړکونو پر سر د خیابانونو پر سر سړکونو پر سر باندې وژل شوي دي، په مربۍ باندې وشل شوي دي، ځینې بیا نیغ په نیغه احتجاج کوونکي نه وو خو په دغه لړ کې مړ شوي. مثلا د یو نه کلن هلک خبره یادوي چې هغه کیان پیرفلک نومیده، پلاری زخمی شوې ده، او د یو نه کلن هلک وو په گاډی کې دننه بند وو، خو په ناتار دزو کې یو مرمۍ په هغه هم ورګیدله، وای دغه کسان هم په دغه مړو شمیر کې شمارل شوې دي. البته دا تایید شوی شمیر دي، خو دی وایي چې خای د مړو حقیقي شمیره تر دې هم لوړ وي، خدای یوازې هغه شمیره ده چې د مرګونو شمیر په خبرونو کې تصدیق شوی دی. اوس برا شو دویمې پوښتنې ته. کاغلی سلماسی، نړۍ وکتل چې ایران کې په داتیرو څو میاشتو کې پراخې مظاهرې او احتجاجونه وشول، غواړم پوښم چې اوس حالات هلته څنګه دي، آیا دا مظاهرې ختمې شوې دي او که په یو بڼه باندې بیا هم دوام لري؟
خب البته به اعتراضات خیابانی به اون شکلی که در حداقل 3 ماه اولش که داشتیم، چون اعتراضات از 17 سپتامبر آغاز شد تا اواخر دسامبر اوایل ژانویه ادامه داشت، در نتیجه از حدود 3.5 ماه اول بخوایم در نظر بگیریم، الان اعتراضات خیابانی به اون شکل وجود نداره. دلایل مختلفی هم داره، علاوه بر سرکوب معترضان توسط نیروهای حکومت، دلایل دیگه ای هم داشت، مثل تعطیلی زمستانی دانشگاه ها، مثل زمستان سخت و برف شدیدی که در ایران داشتیم و بعد هم نوروز رو داشتیم، تعطیلات سال نو. خب اینها هم دست به دست هم داد، تمام این عوامل باعث شد که اون اعتراضات خیابونی که شاهد بودیم الان نباشه. اعتراضات بیشتر پراکنده است و بیشتر تجمعات صنفی هست، کارگران هستن، کسایی که به خاطر کم بودن دستمزدشون یا مشکلات کاری و معیشتیشون تجمعهای کوچکتر و پراکنده دارن. بیشتر میتونیم بگیم اون جنبش اعتراضی مردم ایران الان بیش از اون که در خیابان مطرح باشه، در فضای مجازی کماکان ادامه داره. مردم ایران به هر شکلی که بتونن، به خصوص در سوشال میدیا، شبکه های اجتماعی، اعتراضات خودشون رو، حالا چه با نوشتن پیام، چه با پست کردن تصاویر اعتراضات یا تصاویر اعتراضات مدنی، مخالفتشون رو با رژیم نشون میدن. اپوزیسیون خارج از کشور هم که کماکان اون فعالیت‌های خودش رو داره برای حمایت از معترضان داخل ایران. در نتیجه اگر بخوایم بگیم که آیا این اعتراضات یا این جنبش اعتراضی پایان یافته، نه، پایان نیافته، به خاطر اینکه مشکلات در داخل ایران به قدری زیاد هست و نارضایتی به قدری بالاست که ممکنه برای یک مدتی فروکش کرده باشه، اما ایران در واقع مثل یک انبار باروت میمونه. چرا؟ چون مسئولان و حکومت پاسخی برای این مطالبات معترضان ندارند.
ممنون شما. او قدر منو اوریدون کوله کسنګ چې د خاغلی سلماسین مو واوریدل په دغه دویم پوښتنه کې ما ته جواب راکړ په فارسی ژبه او زبای تاسو ته په پښتو ژبه در سره شریک کړم. هغه وی لکه مخ کې چې درینی میمیاشه په اول کې څه په سړکونو پر سر تظاهرات یا احتجاجونه روان وو، هغه څه وس نه لیدل کې یا د دې دلایل ډیر دی. یو خدای دې چې د ایران رژیم دا مظاهره یا دا احتجاجونه ټک وټه کول، بل دا چې ژمی راغی، د ژمی واوري راغلی، سوړ موسم راغی، بل دا چې پانتونونه هم په دې وخت کې مثلاً چې یا د تعلیمی مرکزونه چې هغه وتړل شو، او د دې ترڅنګ د نوروز یا د نوي کال جشن راغی او په دې کې هم خلک اخته شو. دغه څو دلایل سره یو ځای شو چې بل اخره هغه سي مظاهري یا احتجاجونه په ایران کې پاتې نشي لکه په اولو دریو نیمو میاشتو کې. خو دی وایي چې اوس هم ځای ځای دغه اعتراضات یا دغه احتجاجونه دوام لري، په یو بڼه یا په بل بڼه، او په دې کې کاریګر دي چې دوی هم په سنفي ډول یا په اصنافو کې دوی دغه احتجاجونه کوي. او د دې ترڅنګ دی وایي چې په سوشل میډیا باندې یا په ټولنیزو رسنیو باندې خلک خپل نارضایتي یا خپل احتجاج جاری ساتي، او د دې ترڅنګ په خارج کې چې اپوزیشن یا حزب اختلاف دی، هغه هم د خلکو نه خپل ملاتړ په بهر کې په نور ملکونو کې څرګندوي، دای جاری ساتل دي. او دی وایي چې بل اخر دغه احتجاجات بيخي نه دي ختم شوي، خو ساړه شوي دي، رنګ بدل شوی دی، او که څه هم په ایران کې ډیر زیات مشکلات شته اوس هم، او دا د سیدی لکه د بارودو یو کوټه، او بل اخر هر وخت چې وی دا بل اخر بیا اورخلی او بیا به احتجاجونه سر راپورته کوي. ډیر مننه اوس براشو. روسیا دریم سوال ته غدا دي چې ایران د تیرو پراخو مظاهرو په لړ کې د نړیوالو فشار لاندې راغی، اوس چې ګورو چې ایران د سعودي عربستان سره نږدې شوی دی، بیرته اړیکات بهتري کړی دي، آیا داسې معلومیږي چې ایران بیرته د دغه علیحدګۍ یا د انزوانه راوتلی دی که څنګه په نړۍ کې؟
خب این رو باید تحلیلگران بگن، اما اگر نظر من رو به عنوان یک روزنامه نگار بپرسید کمک چندانی نمی کنه. ببینید، ایران با بسیاری از کشورها مشکل داره، چه در منطقه چه در خارج از منطقه. در منطقه رو اگر بخوایم حساب بکنیم، حالا اسرائیل رو بذاریم کنار که جمهوری اسلامی از بدو تشکیلش مشکل داشته، با کشورهای همسایه خودش به ویژه عربستان به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و یک قدرت مسلمان همسایه ایران چند سالی است که این مشکلات شدیدتر شده، به خصوص در به دلایل مختلف، به خصوص همه میدونیم جنگ یمن خیلی خیلی به این تنش ها اضافه کرد. دلایل دیگه هم دارن برای اختلافات. بعد از اعتراضات سراسری، چون به قدر این اعتراضات جدی هست، مسئله حجاب نیست، مسئله اینه که مردم خواهان عبور از جمهوری اسلامی هستن، مردم تغییر حکومت رو میخوان. بعد از اعتراضات شرایط به قدری برای حکومت سخت شده که من تصورم این هست که ترجیح داده اندکی از بار مشکلاتش کم بکنه، یک سری مشکلاتی که دیگه نیازی نداره ادامه بده، به عنوان مثال با عربستان برای جنگ یمن، در عراق، در سوریه میتونن اینا با هم دیگه کنار بیان و از تنش‌ها کم بکنن. در نتیجه اون توافقی که با عربستان حاصل شده با میانجیگری چین برای بهبود روابط، برای از سرگیری روابط دیپلماتیک، اندکی از مشکلات ایران در منطقه رو کاهش خواهد داد. اما از انزوا بیرون نخواهد آورد، چون تحریم ها سر جاش هست.
تشکر شما. او در دغه درې به پختنه په جواب کې خاغلی سلماسی وایي چې البته د دغه خبرې چیرنه دا د چیرونکو کار دی، ځکه د یو خبريال په صفت وای دا وایم چې د سعودي عرب او د ایران ترمنځ زاده تعلقات بهتري شراغلی دا وای دا به د حالاتو په خکېدو کې څه کومک نه کړی، خو د زیاتو ایران د زیاتو سره مشکلات لري، د سیمې د زیاتو ملکونو سره مشکلات لري، دا یو سعودي عرب نه دی. هغه وایي چې اسرائیل خود ایران اغه ستر رقیب دی خود غتر څنګه سعودي عرب یو لوی مسلمان سیمه کې یو لوی ځواک دی اغه سره هم مشکلات په دې تیرو څوکلونو کې زیات شوی دی چې یو دلیل د یمن جګړه و په یمن کې چې جګړه کیدله الته هم دغه پر سر باندې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ تعلقات ډیر خړپړ شول او اوس وای په ایران کې خلک چې ته مظاهری یا احتجاجونه کوي نو د دې دلیل یوازې حجاب نه دی چې د حجاب پر سر باندې خلک ناراضه اوسي بلکې یو خلک یو تغییر غواړي یو بدلون غواړي چې دغه حالت نو ستیر شي یا دغه وسنی نظام نه یو بل نظام ته گذار وکړي خو د زیاتوی چې حکومت باندې د څو طرفو نه چې اوس فشار زیات شو نو اوس دا پته لري چې یو څه نور مشکلات یا فشارونه چې شته او غیر ضروری دي هغه باید یو لک څه کم کړي د خپل دوګونه او په هغه کې یو د سعودي عرب سره د ایران هغه ترپګنی و چې سعودي عرب بل اخره په دې باندې اتفاق وکړ چې دغه روابط درته بهتر کړي او په دې کې یو لک څه بد د ایران هغه بار چې په وګو باندې د فشار دی هغه به راکم شي ډیر زیات مننه ښاغلی سلماسی چې زمونږ پروګرام ته راغلی او پوښتنه مو جواب کړې
خوشاله در خدمت شما
که څنګه چې خبري از امریکا کې د امریکا په خوانی صدر ډونالد ترامپ پرون د نیویارک یو عدالت ته حاضر شو او هلته ورته د باندې چې جرمی الزامات لګیدلی وو هغه یو واوریدل خو د غنه پس خاغلی ترامپ چې برته خپل کور ته فلوریدا ته سون شو هلته دغه یو بیان ورکا او پر ځان باندې دغه څلور دیش واړه تورونه رد کړل او هغه وایي چې د وکیلانو حکومتي وکیلانو کار هم سیاسي مقصد لري په دې باندې زموږ همکار کلیم افضل دا رپورت تاسو ته وړاندې کوي
ډونالد ترامپ په نیویارک عدالت کې خپل ځان چارواکو ته وسپارو کله چې هغه د جنسي ناوړه چلند او غلط کاروباري معلومات ورکولو تورونه رد کړل چې پکې د لوسو فلمونو اداکارې ته پیسې ورکول شامل دي 34 فالس
سټېټمنټس سلور دیش غلط تحریری بیانونه چې په نورو جرمونو پردا چوي تک چې ری هرڅو کې په نیویارک ایالت کې دا سنگین جرم دی
عدالت نه د واپسی روستو په فلوریدا کې د هغه په لویانو تود هرکلی وکړو او نوموړی ماره لاګونه په ټلویزیون په وینا کې ویل سرکاري وکیل سیاسي عزائم لرل with a local
failed district attorney په تاریخ کې اول ځل یو ځای ناکام د ځلې وکیل د امریکای په پخوانی صدر داسې قضیه جوړوي چې هر او خيارتن او قانون پوڅېډونکو وایي چې هیڅ کیس نه جوړیږي
خود ولس یو لوی جرګی رائے ورکړی چې په ټرمپ دي تورونه ولګول شي ته جورج میسن یونیورسيټي د قانون پروفیسور وایي ټرمپ لخوا په عدالتي قضیه ټکونه کول به هغه ته ګران پریوزي
heard based on the facts and the law and
da qaziya awridana ba da haqaiq aw qanun po bunyad kiji aw za fikr na kom che da ulas sara shukr po shukr ke dal ba haga ta gat wakri wali che ulas gwaadi da qaziya di pura aw shafaf ta sarasi haga ka da yo pokhani sadr por zad wi ham
da new york adalat bahar ulas da taqsim khkar aw lewala malumi dal
د خپل صدر ډونالد ترامپ سره ټینګ ولاړیم څوک چې د امریکای د تاریخ عظیم مشر دی چې د ځمکې په سر د ټولو غوره مشر دی
جنیفر فیشر د پخوانی صدر مینوالا نه ده
هغه یو غل سړی دی او ډېر خلک یې دوکه کړی خو د نیویارک خلک دې نه شغلولې خو هیله لرم چې دوی به رڼاوینی
ترامپ به مثلا تورونو سره مخ ته په داسې حال چې ریپابلیکن ګوند لپاره ډېر معروف صدارتي کاندید په حیث د ټولو مخ کې دی کلیم افضل VOA واشنگتن
هم بخیر اغلی قدرمونو لیدونکو و اوریدونکو داوه زمانگ دانن ما خوصان دروان و شارو خپروانه چه دا وی دیوه دا مرکز سیردیون دا واشنگتن نبوتا سوران دکلاله پا دی هیل چه دا پاموار مگرزی دلی وسی خو مخی دین چه ساسون اجازت و اخلم تا سوایم چه زمانگ پا فیسبوک او هم داشان پا تویتر و انستاگرام بانده هم دا ورز مهم ریپورتون و خبرون لیدلی و کتلشه و دا اغا پرگرام چه تاس ولی دا هم زمانگ پا ویب سایت او هم دارنگ پا فیسبوک او پا یوتیوب بانده پروتی چه کولشه تاسوی بیا و گوری او واری نونو تاس نه اجازت وارم تاس تا خشبه.